سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادې رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده لنډ خبری برخه هم لرو خو لمړی په مخړې خبرونو ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د لوی اختر لره رسیدو سره په افغانستان کې د کانګو تبې د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو او د قربانۍ لپاره د څارویو د لیږد او ذبحې له پلوه اندېښنه لري د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې ناروغۍ پیښې له څارویو څخه انسانانو ته سرایت کوي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده بلخوا د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روان 2024 کال له پیله په تیرو 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي طالبانو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د سږني کال په دوو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د کانګو تبې ناروغي 18 سلنه زیاته شوې په 2023 کال کې په افغانستان کې د کانګو تبې له 1200 زیاتې پیښې ثبت شوې وې او شاوخوا 100 تنه یې مړه کړي وو د بهرنی عمل د خدمت په نوم د اروپایي ټولنې یوې ادارې له افغانانو سره د تعامل لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې د جوړولو اعلان کړی د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې اروپایي ټولنه افغانان یوازې نه شي پرېښودی او په دې غونډه کې به چې نیټه یې نه ده ښودل شوې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او د بشري مرستو رسولو تر ټولو اغېزمنې لارې تر بحث لاندې ونیسي اروپایي ټولنې د بیان په دوام لیکلي دي چې د دې ټولنې بشري مرستې د اړو خلکو لپاره د هیلو کړکۍ ده با خبر سرچینه وایي د تاجکستان و وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور په وروستیو ورځو کې په امریکا کې نیول شوې دي د سرچینو چې نه غواړي نمونه یې خپاره شوې دي چې دا کسان په نیویارک فلادلفیا او لاس انجلس کې نیول شوې دي د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقیف کې دي له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی د تروریزم ضد څانګې لګولې ده حماس دلوی په غزا کې د جګړې د پای تر سوالو لپاره د امریکا د ولسمشر د طرح په اړه خپل خبرګونی له یو لړ ملاحظاتو سره قطري او مصري منځګړو ته سپارلې ده حماس او اسلامي جهاد دواړو چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي ډلو په توګه پیژندل کیږي پرون وویل دوی یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مثبت دریز لري او لومړیتوب یې دا دی چې جګړه په قطعي ډول بنده شي د حماس یو جګپوړي چارواکي د لبنان المیادین ټلویزیون ته وویل چې د ډلې د ولسمشر جو بایدن د طرحې په اړه یو لړ ملاحظات منځګړو ته سپارلې دي خو دې چارواکي جزئیات روښانه نه کړل واشنګټن ویلي دي چې د حماس ډلې د ځواب ارزونه کوي او د فوټبال نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې په لوبو کې افغانستان پرون له کویت څخه 1-0 ماتې وخوړه او د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته نیغ په نیغه د لارموندنې چانس یې له لاسه ورکړ پرون د الف ګروپ په لوبډلو کې افغانستان کویت ته او هندستان قطر ته لوبې وبایللې چې په نتیجه کې کویت او قطر آسیایي جام ته لاره ومونده افغانستان د لوبې په لومړۍ نیمای کې له کویت سره برابر روان و خو په دوهمه نیمایي کې په یو اتیایمه دقیقه کې کویت یو ګول وه آسیایي جام ته د لارموندنې د دریم پړاو سیالۍ به د افغانستان په ګډون د څلورویشتو لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15مه پیل شي او د 2026 کال د مارچ تر 1.5 پورې به دوام وکړي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو لمړی لنډه خبري برخه ووري
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
او دا هم لومړی موضوع په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر ریچارډ بنټ نوی راپور پرون خپور شو د راپور چې د ښځو د حقوقو د نقص لقبل پر طالبانو کلک نیوکې پکې شوی د جون په 13مه د بشري حقوقو د شورا شپږ 500 ناستې ته وړاندې کیږي د بنټ راپور پر ښځو د تعلیم محدودیتونه روختیا، عدلی او قضایي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او غن نور بشري ناخواله رانغاړي. جزئیات سفیولا ستنګزای اوروي.
د ریچارډ بنټ نوې راپور پروند د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په وې پاڼه کې خبر شوې چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته سپکاوی، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یو وشت مخیز راپور د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریزونه ننګولي چې لامل یې د ښځو او نجونو حقوقو تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بنټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د 2023 کال له جون رئیس د طالبانو لخوا د ځینو هغو پالیسیو یادونه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه لا پسې مات کړي. د 2023 کال په جون کې د بنټ په خبره طالبانو بهرنۍ نا دولتي موسسې د تعلیمي پروګرامونو له مخته وړلو منع کړل، چې پکې محلي ټولګي هم شاملېږي. د راپورو له مخې د کندهار په ولایت کې سلګونه هغه محلي ټولګي تړل شوي چې یونیسف تمویلول او پکې له ښوونځیو محرومې زرګونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو. بنټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2023 کال رئیس د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز د جبري ودونو پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونې پیښې زیاتې کړي او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بنټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. بنټ خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د درولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د هغوی دا کړنې خورا بد نسلی اغیز پریک د چټول نړی بطری زیانمنه شي. اخو د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیاله هیدر بار د ریچارډ بنټ له دغه تفصیلی راپور هرکلای کړی دی. هغه ویلی، افغان خزی او نجونی هیڅ کوي چې نړی هیري کړي، او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه راپور د خوځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د دې خبره جنایتونو جدیت په ډاګه کوي. طالبانو لا د دې راپورتر لیکلو پورې د ریچارډ بنټ د دغه مفصل راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لري بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو په نقص تورن پیژندل شوی وو. تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم چې د روسیې د کازان په قربتوب د پوهنې په یو نړیوال فورم کې د طالبانو د پوهنې د وزیر حبیب الله آغا په ملتیا ګډون کړی، د نړۍ ځینې هیوادونه تورن کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د ندیم او حبیب الله آغا په مشرۍ وزارتونه او تر هغه ورپورته د طالبانو رهبري له ښوونځیو او لوړو زده کړو ملیونونو افغان جنو د محرومیت اصلي مسؤلین بلل کیږي. دوی د نړۍ له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره د تعلیم او لوړو زده کړو په برخه کې خپل دریز نه دی په شا شوی.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي په تازه راپور کې پر خزو د تعلیم محدودیتونه، روغتیا، عدلی او قضایي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او ګڼ نور بشري مسایل رانغړل شوی دی. په افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې په پوره کېدو دي. له ښوونځیو محرومې نجونې وایي چې ژوند یې تیاره دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 1400 هجري لمریز کال د وږي په شپږویشتمه له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او اعلان وکړ چې د یو میکانیزم له جوړولو او د دوی د مشر له فرمان وروسته دا بندیز لری کوي. خو برعکس پر نجونو او ښځو محدودیتونه نور هم زیات شول.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره ته قفس دی کنه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی کنه، بس دی کنه، بس دی کنه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به همېشه ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي، د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي، له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او
زکړه څخه محروم دي، ډیر ورته خفایم.
د دایکندي ولایت اوسیدونکو او لز زکړو به برخي یوې بل انجلۍ فهمي ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو به بخلی که حالت کې یو. کله چې وینم هلکان خوانځي ته ځي راته ډېر ستونزمنه ده. د خوانځیو د تړلو لامل ډېر خواشینیم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
یو کوم ځای بروم چې طالبان مرا نه میمونه درس بخونیم.
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي پوهنتون نه خلاص دي او تر ډاکټر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه وځي طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیواله ټولنه د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیمانی څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نیټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای د برلین له کانفرنس د اوکراین د دفاع او تر جګړې وروسته بیا رغونې لپاره د میلیاردونو یورو مرستې تمه لري. د برلین په کانفرنس کې چې پرون پیل شو او نن به هم دوام وکړي، شاوخوا 2000 سیاستوال، سوداګر او د نورو برخو استازي ګډون لري. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د برلین د کانفرنس په پایل کې ویل د روسیې د بریدونو په نتیجه کې د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو نیمایي برخه ویجاړه شوې. هغه ویلي د برلین له کانفرنس دا تمه لري چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو د تولید، د برېښنا د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې او نوي کولو لپاره میلیاردونه یورو مرستې وکړي. هغه ویل که چېرته د روسیې د ترهګریزو هڅو وړتیا محدوده شي، بیا به د واقعي سولې منلو ته اړ شي. زلنسکی د جرمني له صدراعظم اولاف شولز سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال زیاته کړه.
دا مهمه ده چې واقعیت سره مخ شو. دا جګړه یوازې د دې لپاره روانه ده چې پوتین د اوکراین په وړاندې زموږ په وړاندې د جګړې ترهګرۍ او بریدونو د دوام امکان لري. کله چې د روسیې لخوا د خپلو ګاونډیانو د ترور کولو توان محدود شي، روسیا به مجبور شي چې د رښتینی سولې لپاره لار ومومي.
زیلنسکی ویل په ګډه د روسیې مخه نیولی شو او وخت یې را رسېدلی چې متحدین اوکراین ته ټولې وسلې په واک کې ورکړي چې په مټې روسیه وباسي. د برلین د کانفرنس د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2000 سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استازو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرنس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زیلنسکی داسې وخت له خپلو متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتې چې د امریکا متحدو ایالتونو سږ کال د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرسته ورسره وکړه. همداراز د تازه راپورونو له مخې متحده ایالتونو د اوکراین د پوځ ازوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنګ لا زیات قوت ورکړل شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو د شاهزاده احمد شاه د هنری هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو فارسی پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی ځوانان راځي، نوی شاعران مشتملي پکېږي. دغه بهیر د ادرس څخه
پوهاند آسمون د کلتوري ژبپوهنې په اړه وایي.
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړو چې پکې راغلي
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کو، څو په هغه ورځ چې مونږ عمرو په مو پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خبرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنۍ ډلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد، د جون په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپیش ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1923 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولیعهد و او یوه موده د 3 میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي. خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحده ایالاتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلی د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولیعهد و او د حضرت صاحب غوند تطوی ما د خپل استاد سرمحمد تسلیمی او اتوال پر روایت باندې چې د ویلچ پښتو اشعار او فارسی اشعار لیکل په هغه وخت کې د اشعار کې صحیح تخلص کاوه او اشعار په دې بلابلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوی او تر ډیر ځای پر ادا د پلار د خدای خاصیت اخستی و ځکه ول اعلی حضرت هم له موسیقي او هم له شعر او شاعری سره علاقه منځ ته لوت خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د آثار باندې ډاکټي چې د پلاس نه د غور باندې کلتوري یاداشتونه نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیاتو سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیاتو دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د سعدي شعرونه یې ویلي دي او د استاد خلیل الله خلیلي سره چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاته شوی وو هغه سره نږدې پاته شوی وو. کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې د یو دیوان په پښتو او فارسی پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي او دای په شعرونو کې صحیح تخرس کوي. او بل خبره دا ده چې د لامه کوچنیوال سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوکلاده تقدر لري. یو تابلو چې ماته د مولوي سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس را کول سوی دی د ته توفه سوی ده چې هم یې نقاشی ده د هم میناتوری ده او هم شعر ده د خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل د شهزاد احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه لیکلي دي څښمنه یې ونه کړل چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پکوي؟
د کورنۍ دغه دا و چې د په ژوند خپل علاقه مندي نه و ځکه د ژوند په اخرو کې په سلوک او تصوف کې ډیر ژور تللی و او بیخي ترک دنیا و او یو ډول هغه صوفیانه دغه کې واجد کې و ډیر علاقه مند نه و د دنیا د مسایلو سره. نو کورنۍ دا ویل چې د دا ویلي چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ سي دا یو بستا ټولګه د اندیشه په نامه باندې ده او د شاه کورنۍ د ژوند د غداسې نه دي چې دیو زه فکر نه کوم وکولای شي چې داغه ته خپل ورسېږي. زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شاید چا پورې ورسي. زما خپل هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی وکړم چې ځان وکړم راغلی زما دا هڅه چې زه دې پیدا کړم ولې دی یو ډول ګوښه نشي نسوي دي سیاسي وضعیت ته چې حالت را دغه سعودي شي صحنې نيسته نه دي او بل خپل نه علاقه مند. نو کوشش مې دا دی چې یو لارې نه دی ولارې دغه دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا خیر سره ترتیب تنظیم او چاپس
کوم شیرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړی او د شازر احمد چاپ شیرونه تاسو له کومه کړیو؟
ما د دوارو بایات چې د په ژوندلیک کې اچول سی او په دې کې دغه ژوندلیک ویل شو دوا چلوریزی می داد چې خره خستی شو په کلاده فارسی چلوریزی او کوم شیر چې هغه پښتو دی هغه ما مخکوم یادونه وکړه هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دی میناقاش کړی دی خپل شعر دی او د مولوی صالح محمد کندهاری چې د ټول افغان موسسې دی هغه زوی حاجی سید احمد ته توه پکړی او دالی کړی دی دا هغه ډیر شامل ګرځي او ما د مولوی صالح محمد کندهاری د کورنۍ څخه چې دلته د غستا لور مریم صالحی او نور دوستان ست دا هغه څخه ما دا
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کدل چې غمیناتوري هم کول او حتی د دې د خو په کوټی کې هم جن انزورونه م په خپل پسترګو لیدلی و بیا چاراته ویل چې د خپل اعلی حضرت دا رسم کړی دي لیکن د شاهزر احمد شاه په برخه کې دا خبره مانه ووریدل. آیا د نور میناتوري او یا د انزورونو آثار شته؟
یو خو هم دغه تابلو ده چې ما ته خپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د نور میناتوریانې هم شته چې کورنۍ ویل چې هغه نقاشانې رسامي ټولې پرتې دي.
مرحوم صاحب د شاهزر احمد شاه پښتو شعرونو کې څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک کې خبر کړی دی او نو ما هم دا خبر اوریدل ول او استاد هیواد مل نسی د شعرونو په پښتو لیکل دي لیکن کله چې دوی خبري کولې بیا په پښتو خبرې نه سوې کولې نو عجیب نه ده چې دوی
د موهیت د دې ژوند موهیت ما مولاندی په دربار کې وسیدل د خپل شاهزاده په پنځو ژبو رواني خبري کولای سوې په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل ژبه د څه مات څخه د ټکم نو شخه ذهن کې نه
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شهیدي دلته چې کوم ملګری جګه ټول پښتون دي او وی ټول وایي چې د روان پښتو خبرې کوي
د شاغلی مرحوم څخه مننه د شاهزاد احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بلځای می سیل نکې شي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان میته افغان ستان میته وړاندې په خبرونه کې نو شیرونه هم لرو او لوی خبرتیا ورسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو پاړه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
الهام ادبي بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران، لیکوالان او د ادب یو شمېر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله احمد څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګه دي.
ډېرې په ښه شکل سره روانې دي. زموږ غونډې هفتهواره غونډې دي نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتهواره غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل په دې غونډه کې د مشاعرې ترڅنګ نقد او شعرستان دي شو ته مطالعه کوي.
ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړوو د خلکو ستاینې غونډې چې د شاعرانو دپاره حتی د شعر اخواته هم که یو چا په دې ټولنه کې شاهکار پاته سوی وي د هغوی دپاره هم ستاینې غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه، یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد وړاندې کوي، بیا په یغ باندې ملګري خبرې کوي او کنه په څه ډول وي؟
دلته کندهار کې ملګري د وخت کمی سره ډیر مخ دي، ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډیر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبي بهیر فلاوه باندې چې دا ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم سره د پولې ها غاړي او دا غاړي ملګري نور هم راسته او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو. وروسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپریږي چې څو هغه اورېدونکي هم واوري او ګټه ځنې واخلي.
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتس اپ له لارې کومه غونډه لري؟
غونډه خو موږ چې موږ روزمره هغه خپلې غونډې کوو، دغه د نقد کره کتنه چې دا د واتس اپ ته لري کوو، ځکه دوه ساعته وخت نیسي او نیم ساعت وخت نیسي او دلته وخت ډېر ارزښمن دی.
دا د واتس اپ لپاره کوم نقد کوي؟ دا په شفاهي ډول یو کنه ځینې دوستان لیکل هم کوي.
لیکل هم کوي په ژغیز باندې هم، بیا موږ یو مشخص سره ورته لرو د ټول راټولو ټکی په ټکی باندې او بیا یې په رسنۍ خبرو په بهر کې وایو.
اخه کوم شعر سن نقد وړاندې سوی دا دیغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دغه نظر دغه هغه په ګروپ کې را سره دی ټکی په ټکی باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې سره بیا په فایا کې د ته موږ مکمل وخت ورکو چې خپل سپیناوي وکړو د خلکو نظرونه ته عکس العمل وشي. نو هغه ان شاء الله موږ سره ستاسو
همت چې دا خو سو دی شعر برخه د کیسې په برخه کې هم نقد لري.
متاسفانه دونه حتی مونږ نه کړلته ډیر زور پر غزل او پر شعر باندې دي. ستا موږ په بهر کې ځوانان هڅولې دي چې په شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي او ان شاء الله اندازې سوي دي. خو دلته موږ سره فداه بس کې استادان کم دي، لا شوم کې کم دي، ډیر کار مونږ دی ورته کوي.
خو چې خلک وګوري سي دي کیسې نقد مخ کړی، نن سبا خو آنلاین هم ډیر شان خبره سوي دي کېدې چې استفاده وکړي. یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی چې د کیسې او د نور نثر نقد هم ضرور دي؟
ډیر ضرور دی. زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تر اوسه ډیر کار شعر ته سوی دی او دا پلان موږ لرو او ترې اندازه مو عملي کړی هم دی چې نثر په باید هم ځوانان کار وکړي او نقد د هغوی دپاره جوړ شي. ځینې لوی لوی استادانو سره په تماس کې سوي یو زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي نو انشاءالله ورته لاره ورته لرو.
همت صاحب، که ستاسو خپل نظر واخلم، ځوانان څرنګه له ادبی غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتې دوه دی او کنه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
خو وایم چې اونۍ په اونۍ مشفر کو، اونۍ په اونۍ پر کو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتملي پکېږي د دغه بهیر د ادرسه څخه کېدای دي په ډیرو دوه دی په کومه دوه دی.
له شاغل همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري شپوهنې په اړه اوریدل شي چې کلتوري شپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې سر شو. فهیمه دانش هغه لیکواله ده چې د درویش تورانی شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش تورانی و ټولګه لوستې خپل نظر را سره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر ښکلی غزلونه لري، ښکلی کتاب ده. واقعا هم درویش دورانی داسې ښکلی شاعري کړې ده چې زه ډېره مینهواله یم د شعرونو او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب چې ده هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته، رباعي هم پکې شته، خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده، ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې دا یاګانې کوم یا باید څه ډول وکارول شي، کومه یا په کوم ځای کې باید وکارول شي، د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی. او د پای خبرې هم داسې ویلي دي لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده. بیا لغنه ورسته ډیر ښه فهرست ورکړی ده او د دې ترڅنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقه لري. 200 ورقه کې نظم هم شته، رباعی هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډیر ښکلی غزل دی. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. پر زخم باندې لګوم هر یو پل روان یم. د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې. د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې. زه پوهیدم چې وه خواته اجل روان یم. چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست. چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست. چې يم روان نو لخپلو سره مال روان یم. او نه مخامخ شمه د یار د سپین بارخو لمرته. نه مخامخ شمه د یار د سپین بارخو لمرته. نه په سایه کې د خواره واره اور بل روان یم. او درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکاریږي. درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکاریږي. او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو د اجل احمدزی شعر د روی پشخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړې دي. پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړې دي. تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي. تا په خپلو کړو وادو خاورې اړولې دي. ما خپلو زخمونو باندې غنی خورې کړې دي. بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول. بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول. بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړې دي. نه ښکارېږي سرک د محبت د چا په زړونو کې. نه ښکارېږي سرک د محبت د چا په زړونو کې. هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړې دي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي. سانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړې دي. نه اخلي یو ګام اجله څوک زمونږ د زړه په لار. نه اخلي یو ګام اجله څوک زمونږ د زړه په لار. ته وا چرته مونږ پکې ستنې خورې کړې دي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پانځي د استاد لال پاچا ازمون د نوي چیرنې کلتوري شپوهنه چې لا د کتاب په شکل نه د خبره شوی ځینې برخي په وی پانو کې خبري شوی دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي پیلې دی. نو له شاغلي ازمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري شپوهنه څخه څه دی.
دا کوم مطلب چې ته ول امدا واضح ده. ژبه یوازې د پوهولو راپوهولو یا افهام او تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر ده، یو کلتور ده، یو دود ده. او له دغه اړخه باید ژبه ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري. هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي، وسپړل کېږي او شنل کېږي. زما مخاله دې څېړنې نام داده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغېز پیدا او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغېز دی. یعنی موږ دغه اغېز د دواړو چې دا لکه نوک او ری سره بیلیږي نه، دا څنګه را بیلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې
ټولنې ته وړاندې کولای شو.
ازمون صاحب، تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپله د تغیر په حال کې ده او حتی د زیات تغیر او ګړندي تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخښه، ما مطلب دا ده خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې همدا بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده، دا کلتور چې بدلیږي ژبه مو سره همدغه څه تغیر کوي، یعنی د ژبې تغیر د کلتور په تغیر دا یو له بل سره نښتی دي.
نو کده سده په بل ډول کده سوال تراشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او اے آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي، ولې نه متاثره کوي؟ ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغه سي اغیز رامنځته کیږي، دغه چې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاری، او دا چې کله تاګ را تاګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کوله نشو چې دا تر دغه بریده پورې دی او واخوا ته به نور څه پکې نشته. نه، دغه تغیرات کغه موسمی دي، کغه سیاسي دي، کغه اقتصادي دي، که هر تغیر رامنځته کیږي او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه سوداګری او اقتصاد دا شنه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو وګورئ چې کله په افغانستان کې د غلوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدل دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپل څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی، ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډیر زیات شوي دي او ډیر پراخ دي.
شبر صاحب، دا خو نه لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډیر نشي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ شي پوهان خو چې دي هغه خو یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه ژبه ده، نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس په پښتو کې، زه فکر کوم دا ډېره و نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نور راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغیز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلې دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغیز، دا مې برسره کړې دي. او ورسره څنګه چې دغه کومه برخه چې ته وایې، مثلا په ګړنو کې زمنګ نه به ګړنې چې رامنځته شي، دا هم د کلتوري دغه مخې رامنځته شي، بدلونونه مخې رامنځته شي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ایز نه دي، دا د نورو کلتوري اغیز هم دی، نو دا ټول شان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تیر بیا گاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډیر مهم اړخ ممکن ستاسو د څېړنې تشکیل کې د برخه ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوي؟ په دې څېړنه کې
ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکیم درته ویل چې دا د شي یو اوګد بحث تم ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس وایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا صحاوی څېړنه هم ده. زه خلکو ته ناسته مده، خلکو خبرې موریدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغیز او دا شین راخستې دي، خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړې، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې را برسېره شي او وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیز وته مو په دې څېړنه کې توجه کړی ده؟
بالکل، او دا کوم دغه چې زموږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرې وته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړې ده، خپل نظر مې پکې وړاندې کړی ده. خو تر څنګ بیا ما بیا درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې
دا راته په ادب باندې په ژبه باندې خو بيخي څرګند اوس اوس موږ ګورو په ادب کې ځنې کلمات دي مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلې دي دا د تخنیک پر مسته کې دوه سره ژبه نور هم پراخه شوې ده فرهنګ غزیدل دی نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځنې نه دي دا خو اکثره موږ په یو کې د تخنیکی برخه کې کوم داسې کوم لاسرارونه نه لرو خو د نورو کلتوري اغیز چې دی هغه زموږ په کلتور باندې زموږ په ژبه باندې راخې
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالي دا پخپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې همداسې نه ده
همداسې ده دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلې ځینې چې دی هغه تر یعنی دا د لوستي قشر پورې ډېر زیات اړه لري نو دا لوستي قشر چې دا خو نو کزه اوس یو چې د 20% کماله پټولنه کې نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه رامنځته شي او بیا د پلوستي قشر کې دغه مساله چې دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېر زیاته ګورو البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول د ډډه غونې دي مسلو نه کوي کنه نو دا نورې اجتماعي برخه خو لا پرېږ ده نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغه په چټکۍ روانه ده موږ ډېر وروسته پاتې یو تنه یعنی موږ اوس هم په لیکلو کې په دې شانو کې احتیاط کوو دا کوم شاعر لیکوال چې د د استعاره ځکه استعمالوم یا دا سیمبولونه ځکه استعمالوم د ژبې له مخې لاړ خو ورته ګورم د دې ورته ګورم د ادب د لید ورته نه ګورم نو دا چې کله هم استعمال کې هغه د کلتوري اغیز له مخې کارول کېږي دلته دغه مفهومي استعاره یا مفهومي سیمبولونه چې تړاو له عقل سره دی عقلي دي دا خو ما کلتوري اغیز خدا ډیر کم خلک په داخلو لیکونو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي خو بیا هم ورته توجه شوی دا په دې برخه کې اوس کار میکړه
اوسمن صاحب ک یو عمومي پښتنه وکم په دې کلتوري شپونه کې تاسو یاو دوا درې د شان بلکړی دی او کنه ورو ورو مختزي او بیا چې کوم موضوع مو ذهن تراخله بیا پاغه برخه کې تاسو غواړئ چې چیرنه وکي او څه ولیکي
او شیبر صاحب دغه موضوع ما داسې شروع کړی دا چې ذهن ته مې څه راغلي لیکلې مې دي خو کدا داسې یو منظم تحقیق ته وای دا بل ګرانه وجه زده ته اوس دا خبره وکم خو د کلچر اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدل دی کله مثلا د سیمولوژي برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبونه سره تړاو لري کنه لري په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلې دي پیدا کړې مې دي بیا مې وړاندې کړې دي ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلې دي او کلتور ته کتلې د سیمې نه دي کړې چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوې ما یا مې کوم دری مو فارسي متن لیدلې یا مې کوم انګریزي متن لیدلې هغه مې ژباړل او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړې دي چې متاسفانه زمونږ په دغه چړونو کې دغه برخه لګه غنی ده او ځکه خو مخکې مې نږدې کنه یعنی موږ مثالونه ورته نه لرو خو تعریفونه تیوري مله بل ځین راخستی دا کار ولا ما ډیر نه کړم ما کوشش کړم چې د خپل ژبه کې د خلکو ژبه واورم د خپل ژبه ولولم د اثرات ولولم اغه نو ورسته بیا مې پام شوه چې دا خو د ژبه پورې دغه څنګه پورې مربوط دی نو دا تړاو د څنګه سره تړاو د فن سره تړاو د هنر سره د پوهنې سره دا ټول په د کلتوري چاپیریال کې مطالعه شوی دی
اسمن صاحب مننه وړاندې خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اوریدل شي
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته لنور ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساينسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه ژباړلې او خبرندوی ټولنو خبره کړې دي دا چې کرکتون کې پښتو ته ژباړل شوی آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو
سره لدې چې لنګدې نیمه پیړۍ راځي په بیلابیلو زماني مقطو کې لنړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي علمي او مسلکي اثر رجبړل کېدل خو په دې وروستیو 19 کلونو کې یو شمیر ځوانو ژباړونکو د بیلابیلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتانه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
شش بارن یوازې د کتاب او دغه د مالف د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هر مسؤولانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د شا اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږیدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یوه حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو ښه ژباړن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه سو او خوښ سو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د تیرو 19 کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنی ژباړې مې د تاریخ په برخه کې وي، پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړ. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل مې دا احساس کړ چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لیدلوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتون کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل، د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ کې اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري، یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دی چې 500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دی چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستی او لوستی دي.
لیکوال او کره کتونکی محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خبرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړي او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړ شي، دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یو لاره دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساينس، انجینرۍ، حقوق او سیاسي علوم او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه دې له خارجي ژبو انتخاب کړي او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره یې دا ده چې هغو خپرندوی ټولنو سره چې کاروبار یې ښه دی هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کړي وژباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یوه حده اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډېره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شتب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي، لیکوال ته مونږ حق او زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثر ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېشي، دا کتاب کاناډایی لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلې چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراری موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک پشاړي، میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزی په روسیو کې دا کتاب لوستی، له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلی.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطالبه غوړه چاند دی او ډیر زنګړنه لري. یو زنګړنه دا ده چې د نثر شبې ډیر زیاته ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلی چې ویونکي او اوریدونکي په هغه د کتاب په مطلب باندې پوه نشي. او د دې ترڅنګ ملک ما چې وویل ډیر خاسته مطالبه په دې کتاب کې راغلی، خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات په زړه پورې وو، یو هغه مطلب چې د ته چې عمر څوک به ژاړي انوان ترلاندې راغلی و، دا چې مونږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې مونږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه مونږ خوند واخلو. دا ډیر زیات زما لپاره په زړه پورې وو. او زما په نظر باندې کې چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوښ بړل شي، دا به د دې ترڅنګ چې پښتو ته به یو ډېر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډېره زیاته مننه کوم. هغوی ډېر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډېر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه ورسیو دقیقو تر رسیدلیو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستاني یو ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستاني یو وړینو جامو د خوراک شاک لوشو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ده د کار او روزنې زمينه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار شروان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیری. نور پدې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وای په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی بیا ول او بدلی اول به تارتي جوړو او بیا به دغه خپل قصب ګرځي دا غینه به تیکه جوړول، غینه به هم د نر لباس جوړید او هم د زنانه وو، او همدارنګ د خپو د پاره به څرمنه نه د پوستکی د ورڅنی د غوی د پوستکو نه به هغه جوړو. هغه ته به زمونږ جبه کې پاجولا ویل هغه ډیر رنگین وو. دوه نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولې چې په خپو کېدل به دا وی قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسی صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپیتو تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو هغوی ته ورزده کوو او زموږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دي، هغوی ډیری د کار جوګه نه دي، توان نه لري، او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمینه برابر کوو. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره 60 نفره په کار باندې مصروف دي، په هغه کې 10 زنانه او 10 نارینه دي.
هغه راته وویل د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو کړي دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته
د پارون اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته ده وایي که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړیدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړیدونکو شیانو نیولی دی.
لهم دی راپور سره دا خبری مجله نن غاړم. زحمت شیبر لتاسو اجازه اخلم. شدیوی
ستی پریا شخان وینم مست خاروی ستی پریا شخان وینم مست خاروی زوان دے اوی زان وینم وای پشندو سروی ستی پریا شخان وینم مست خاروی ستی پریا شخان وینم مست خاروی اور بل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزڑ سر شکنا وے پکٹا روئے ستی پریا شقان بینمائے مستخار ہوئے ستی پریا شقان بینمائے مستخار ہوئے چڑھے میں پپا بدن کې خخي عشق غم دې ما ولې دل ستر کې تیار گزاره پم دې ما ولې دل ستر کې تیار گزاره پم دې سب بند جوړي کوموستا پدروي ستي پر عاشقان بنا ما مست خاروي ستي پر عاشقان بنا ما مست خاروي بلاس من سکنا مرز من ارده دا عشق و لسان دی اشنا گرن پی غورده دا عشق و لسان دی اشنا گرن پی غورده لے گلے میرے بردی ارتا وینن پزاروی ستی پر عاشقان بینم مست خاروی ستی پر عاشقان بینم مست خاروی پر سرا نوڑلوئے ما تخبر لے گلے میں سہر دکنا شما زگر لے گلے میں سہر دکنا شما زگر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پر عاشقان بھی نمائے مستخاروئے ستی پر عاشقان بھی